سره ویل شي خبرې د طالبانو سره ناسم وي، توافق چې شوی دی دا توافق هم سم نه و. دوی په امریکا کې دننه د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړلې، ویل چې کمالا هارس ویل چې ترامپ ژمنه کړې ده چې د امریکا اساسي قانون به ختموي. دوی ویل چې د خپل هیواد په تاریخ کې د تیلو د استخراج تر ټولو لوړه کچه د دوی حکومت درلودله، خو ترامپ پر بایدن نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په بهیر کې دخیل چارواکي نه دي ګوښه کړي. ده وویل چې د بایدن ادارې هیڅوک نه دی ګوښه کړی، خو که دی په راس کې وای او واکې درلودی د افغانستان په موضوع کې ټول دخیل کسان له دندې ګوښه کړي وای. دسې بیلابیل نور موضوعات هم په امریکا کې د انفلاسیون او د ناوړه اقتصاد په اړه هم ترامپ ځینې نیوکې درلودې، خو کاملا هارس د دې دفاع وکړه، ویل چې دوی توانېدلی دي چې د امریکا اقتصاد په سمه توګه مدیریت کړي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریالو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مرستیال ولس مشر د مرستیالې کاملا هارس او مخکینی ولس مشر ډونالد ترامپ د تلویزیونی مناظرې جزئیات راکول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ راډیو مجلې اورېدو ته راګرځوم.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ده ماشمانو لپاره چرنگ شیر رولی کن؟
ده ماشمانو لپاره خشایر حاله ده چې بلا شعور کې او خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کړي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبرو
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی اسغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیه مهربي سره شخېدلی یم.
نوې سندره مې لرله یا لرم سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الله اعظم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغل اعظم د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعه ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته ستاین لیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغه کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترننګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومان لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې هم ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوي غړي نوي ملګري هم موندلې دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دا دی چې اوس موږ تکړه انځورګران انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او دوی د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوي کلپونه کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. ښاغلی لیوال چې په خپله یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي د ماشوم د عمر مسئله یاده کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د په تېره بیا د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن پرې خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي د درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کره کتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې ریتم ولري، تکرار کلمات پکې وي، ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي، یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ورپورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډېر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډېر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. ښاغلی لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشونګوري، دانته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکه ځوان ورته ښکاري چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي بیا ورته راشي په مینه ورو ورو تصویر پیدا شي په مینه ورو ورو ماشوم حیران دی ننداره ګوري دغه د تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري ماشوم حیران دی ننداره ګوري کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوری ټپلي له ډاره دی ورته څک شي غکړي له واره چې پیشونګوری ورو بېرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي ماشومې ګوري تصویر له ورایا ورته غوریږي له خپل ځایا دنیا هم دا ده ښکلا هم دومره غواړې تر دې یې لا خوږه څومره بس مونږه پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي اما د ماشومانه دنیا په اړه
د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مونږ ته راپېژنو او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شاخلی لیوال
پورې دا د ماشوم لپاره دی ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسي چون 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 چونی دی چورګوری دی دیوی چرګی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر څوک چې پری پوه شول دوه هګۍ به ورکړمه چرګ به پې خبر کړمه دا د ماشوم لپاره شعر دی په دې کې خصوصیتونه څه دي د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري نو ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلې وي نه پوهېږي چې دا څه مانا چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ چوڼی دي چرګوړی دي یوې چرګې بچوڼی دي برګ 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 دلته نه دانې چرګوړی دي په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتې برګ 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 درې دانې برګ دي تور 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 درې دانې تور دي
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې یې د ماشوم توپ ډېره برخه زیرمه کړې وي د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی
متاسفانه مونږ تاسو د خپله زه خپله دغه سیم له ماشوم توپ نه محروم نسل یاست ما خپل ماشوم توپ نه دا تجربه کړی سره لدې چې د انقلابونو قطار روس راغی خو هغه دودیزه روزنه هم داسې و چې ما ماشوم توپ نه تجربه کړی ځکه په ماشوم توپ کې پلرنۍ روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل دواړه شرم د شرم کې راغله وروسته وختو کې چې زه پلیکنه مې شروع کړی و اولنۍ کیسه یې ستانز مې نومې ممدغه و چې مخانده مژړه شرم د شرم دا یو ده بل سوزه دی منګه د ټولنې د دودیز روزنه د اپېستله دغه د زکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکوي ماشوم باید د ګټې جوړونکی شي هغه کدی مځکه ګټه ده کدی اخرت ګټه ده
شاخل سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توب یې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشوم توب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې د نه دي لیدلي نه دي تجربه کړي هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال د انسان خدای نه کړه دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کره کتونکي په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخیږي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اورېدو مهارت غښتلی کوي. ډېر کله موږ اورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نه شي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصېږي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کېږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورځنی ژوند چلنجوي لکه ویره او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړېږي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی، مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره همداسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تواک ورکرو ز خبر مد میندو پاچایی که ده تریاک و پشنرخت به ده غنم و جیر خایست گلدو زکی گی ده منو غنده بسور و تازه بود محبت لکلمات پورت کی گی او کچو که بوریا تو دی دوڑی او رناغان ویشل کی گی رازی میندو تواک ورکرو ز خبر مد میندو واک منی که هر اسکر به تو غوی لخپل سنگره پر لور گلابونه او د تگو تگو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو لغگونو په غاټولو په وریږي په باران خشتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچایی که په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی از غیوي د وسلو په دوکانونو به لوی کلب وي زنګ وهلی او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبر یمه د میندو پاچایی کې د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي د منو غوندې په سوره او تازه بود محبت له کلماتو پورته کیږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
د ښاغلي لهو څخه مننه چې د شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لوراوله.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کوو. هنرمند آسیه مهربی په جرمنی کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنې دې هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله. آغلی مهربی خپلو سندرو ته تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول ثبت کړي دي.
2013 را په دې خوا فکر کوم لس که یولس سندرې به وي. خدای نیم غاړې نه بندوي چې مثلا یو دوې سندرې درې مې لایف ویلې دي، یوه د بیتهوفن په فست کې او بله هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځنی فستیوال په برلین کې و. نو هغه خو لایف دي، خو هغه نوې جوړې شوې وې، یعنی د تکراري سندرې نه ولې چې ما خپلې سندرې هلته تکرار ویلې.
تاسې نوې سندرې ویلې دي یا مو په کومه نوې سندرې کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوې سندره مې لرله، یا لرمه سندره نه، سندرې لرم خو کله کله بعضې پېښې اوسي په ژوند کې چې هغه خنډ وګرځي. نو په دې دلیل ما یوه نوې سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یوه ترافیکي پېښه درلوده، د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسې د خپل سندرو ته وګورئ، له پایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
له پایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ، دا هغه څه دی چې بعضې تورې په سندره کې سره جنګول جلا ویل کېږي. دغه شي ته یعنی زه خپله وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه څه دی. یو ما دغه زده کړه، او بل مې دا زده کړه کله چې یو څوک خپله نوښت کوي، خپله کمپوز کوي، طبعاً چې هغه یو رنګ نسبتا راځي. او که څه هم زما په سندرو کې دغه شی نه دی راغلی، ځکه چې ما ډېر پام ورته کړی دی، نو دغه یو رنګوالی هم ما په نظر کې نیولی دی چې یو رنګ رانسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهېږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنی ما خپله حس کړي دي، دغه تغییر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغییر راغلی؟ د زه ورته ګورم تر ډېره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خو دا سوال مهم دی، آیا قصدن دا کار کوو یا که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
که رښتیا ووایم زه اصلا قصدن دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کړم نیت مې کړی و، خو لا مې بللې نه وې، یا مې پیل کړې مې نه وې. نو ما د ډېرو نارینه وو شعرونه ما کمپوز کړي وه چې د هغوی په مابینځ کې یوه ښځینه شاعره چې ښځه شاعره چې وه چې هغه سویلا جان اصغری وه، د هغې شعر وو. نو ما اکثره د نارینه وو دا کمپوز کړي وه. بیا وروسته چې ما اوله سندره وویل چې د سویلا جان یو نظم وو، د هغه وروسته متوجه شوم دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی او که سوی زه به نه یم په خبره، مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدن په اصطلاح د ښځو شعرونه انتخاب کړه. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس دې پکې پیدا کړو لکه هغه کوم څه ته خپله احساسوي، مطلب مو همدا ده؟
سل په سله کې بله. او بل د ښځو په شاعري کې ډېرې نوې خبرې دي. ډیر نیو خبرې دي دوی مثلا ډیر نیو موضوعات ته په شعر کې اشاره کړي دي چې هغه د نارینه په شعرونو کې مثلا تکراری دي چې کوم پام کړي چې ډیر هم سي شعرونه نه لولي مثلا کوم پام کړي ډیر سندرغاړي د شاعرانو شعرونه خسي چې هغه ډیر هم سي یا مثلا پر قوم باندې ډیر دلالت کوي خپل پر هغه لاستراورون باندې یا پراغه تاریخي اماسو باندې ډېر دلالت کوي اما شې دې خي د بلې زاویې سم کې د بل اخلې کې او هغه نه پېژنم هغه یو بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس په خپل شیرونو کې یا نور احساسات په خپل شیرونو کې بیان کړی دی
تاسو یو بل نوښتم کړی دا چې د مثلا په وی سندرې کې مو د څو شاعرانو شیرونه یو ځای کړی دی دا کار مو په سنیت کړی
دا کار می کرښو هم دا سندره چې و د زما ذات دا اول یوازې د زمزميني ازي شیرو چې ما دا کمپوز کړی او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پنا چاپ توګه رنگ سو او محدودیتونه پر شوځو پرنجونو باندې بیا پیل سو ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه څخه شروع نسی چې زما د ذات او کولو ناره هم شوي دا یو شیبه کې ګنا شوي تو به هم شوي دا من دا باید یو فیرست ولري بیا دې کې ځکه دا شذینه او یاد دا انجونو د مرمون شیرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شیر درې بایته واچول چې اینن دا موضوع ولا ورسته ما په دې کې ډیر د غراسي ام بنوشتي ام زماکار ډیر کم دی یا لږ دی هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات په هیڅ سره ورته دي ټول یو درد لري او ټول دغه ټولنې د ناکرتو ستومره دومره پغاو دي دومره زیانمن دي او دومره اغیزمن دي منفي اغیزمن دي بیا می د مریم د شیر د غزل یو دوه بیتم په ګټ کله نو تاسو یو شی ولې چې مال دغه مشرک درد مشټول لرو او کاشکې د پشیر کې مې وځي کو او دا کار چې مې وکړ اول مې د زمزمې سه اجازه واخستل مل ما خدا غسی او کار کړی دی ته خو بنه خپکېږي غیره ټول برعکس ډیر خوشاله یم نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ او کرشیا وایم زه اوس شخصا خپل خوشاله یم چې دا نه وشت مې وکړ د دې په خواشه او
تاسو
سات می ټولین ته وړاندې
بله اسې جنې کسم تاسو هول سست خوشاله یا تاسو په دې کار باندې لیکن ورسره تر دې چې دا مختلف شعرونه مو په وی سندر کې ځای په ځای کړل تاسو ته دا سندره یو معلومه سو انده سې احساس چې وکړه یو احساس چې په دې سندره کې
نه دا زما د پاره درې شعري اثرونه دي د درې شعري اثرونه دي چې په یو هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده هغه کې سره یو ځای شوی دي کوم پام کړی د غدري شعرونو بيخي په درې مختلفو ریتم نه په جلا جلا د غد کې ټاپ ورته وايي په لیږي د مهرتاج د شعر د غدري بیت چې دی دا یو ډول شروع کیږي لکه مقام چې ورته وايي هغه مقام غوندې په لیږي بیا خپل د سندري هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شعر دی بیا د هغه یوان تر چې دا هغه یو ډول ده هغه ورستي ان تر بيخي بل ډول ده بل شکل پیلسوی ده نو وایم په سندره کې که ورته وایم چې یو اثر دی یو هنري اثر دی اما درې شیری اثرونه دي چې په واکې ځای سوی دي زما د پاره مدرې سره د دې درې سورې احساسات په اصلاح وړاندې کړي او دا ما محسوس کړی دي
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اخیس نه دی کړی په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړ لکه څنګه چې دوی وویل تر ډیره د شزینه لیکوالو شعرونه وای نو یو سندره لرو د دې سندرې شعر د شاعري مینا نظر دی
Thank you. سر لجام را به دلیو با هاد یقین لگی ری رازی ری دلی لحظه تاپ کت مندلی ماپ کت رکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کت رکڑی داستا پراندی گلی مامی ددوارو ستر گتر و رکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات را حمول بی یاد دیش که همی بلی نشم دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم
پلی هنرمندی پاره د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپری نخمی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وشل شوی خړی شاعر ګلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیره اونۍ یکشنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمی په خپل رسنیو کې په خبره کړی پیغام کې ویلی دی چې دا شعر په خپل ګلمن تر مرګ څو اونۍ مخکې دی تاسوولی وو او نخمه ارمان کوي چې کاشکې دا سندره د هغه تر وشل کېدو مخکې له هغه سره شریکه کړې وای.
دا د مرګ څوک خبر و چې دی به مړ کېږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلی وای د ته خو به مې زمزمه کړی وای څوک د د مرګ څوک خبر و دا سندره باید دونه نه وای ځنډول شوی نو د دی خو چې دا ماتې راکړي دوه هفتې بعد دی شهید شو.
د هنرمندې نغمې د ګیلمن د شعر د سندرې ویډیو نږدې 5 دقیقې ده. د وخت ملاله په نوم د دې سندرې په پیل کې د ګیلمن قبر ښکاري او شات المر غروب کوي. د سندری له شروع کې دو سره په موبایل نغمه د ګلمن یو شعر اوري.
په دې اخر وخت کې هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندې د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومنو زیری مې تر ګوره راغله. Thank you.
سندرغاړي نغمې د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګیلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګیلمن باندې د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې ویډلې برید وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په یولسمه د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپیرې نغمي په بهر کې له افغانانو د ګیلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر یو لک امریکایي ډالرو یې ډېرې پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې هلته لرې وزیرستان ته د ګیلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنه یم بیننگینه قبل وم لالیا ننن میدان ته څنګ پڅنګ در سر زم لالیا تبا دا چری وه د لشکر سر تبزه زبلنند کی مصرے در تا کوم لالیا زپشتنه یم بیننگینه قبل وم لالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زم لالیا تبا دا چری وه د لشر سر تبزه سبل نند کی مصری در تا کوم لالیا وطن 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 چیغی وهی د لشکر سر تبزه زبل نند کی مصر برتا کوم لا وطن 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 وطن
هنر له طبیعت سره خاړه غړې دی د ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وای شاوخوا 15 کال کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندې ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی خو هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورته برابرې شوی د سیلانیانو په خبره ډېرې کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلا ویله نشتی وګوري او خوند ترې واخلي خو د سړک خرابوالی او هلته د هستوګن لپاره د هوټلونو نشټونی په وړاندې خندونه دي نور تفصیل په دې راپور کې
ټول راتګ نو د لار باندې ځکه به هدا ډېر خراب لار و
د کونړ اوسیدونکو یې بهر چې تازه نورستان ته تللې وو په یاد لار د شتستونزو او سانتیاو د نشټون خبره کوي
د نورستان ولایت نظم می چې په درې پورې ټول 25 کیلومتر لار ده یو سات لار موږ په 15 ساعت کې واره چې تر رسیدو بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوې ده تر اوسه پورې چې کم معیاري هوټل ته نشټون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لار شوی دي چې نور ملمان را شول ته پکې شورزه پکې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه خپل ځان سره خیمه او یا کم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور زینو کې په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې ول ته پکې شپې ورځې سبا کوي
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون تتللې وو خو په لار کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشټوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال
موږ خپل ملګرو سره نوښتونه ولې ته چټک تللو نورستان ولایت ته د تکر محل چې د سړک پر وخت مشکل موجود وي هغه کلمې سره د سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشوالي شغل ستونزه را مسته کړې و دا چې نورستان ولایت 15 کال مخکې د ملي پارک په نوم ورشه ده خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی
د خلکو په خبره ک سرکونه ورغبل شي د لارې پوګدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي نو یاد ولایت ته به د کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او غنو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمينه برابر شي نورستانین وای ولایت په 2000 شلم کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندې ځای په نوم ونومول شو ډېر کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 شلم کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ځانګړي شبي نو ځکه ستونزې د حل کې دوه پځي مخ په زیاتې دودي
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزی دولت کم خاص ځانګړي بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ را تګ تنظیم کړي دا هم لیدل کیږي نه دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي موږ کلنې بودیجه کل چې مطبوعات نه لاره اورو حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې د نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلې سړک خرابوالی او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوې خو څه مو د وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سړک ته بودیجه ځانګړې کړي خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي
له همدې راپور سره د دې ونې آزادی راډیو ادبی مجله پروگرام سرتر سی زحمت شی بر اجازه اخلم تر بلی ونې مو خدا